امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم زان زرانا یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه وری. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د دوهې بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو پړه د قطر په حکومت اچولې خو طالبانو ادعا کړې چې غونډه د افغانستان د حکومت په خاطر ځنډېدلې. طالبانو په دې اړه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوهې د بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو یو علت د افغان حکومت لخوا دغه کانفرنس ته په یو اړخیز ډول د ګډون کوونکو د نومونو ترتیب شوی لیست و چې دغه ډلې ته د منلو نه و. دغه ډلې ویلي افغان حکومت هڅه وکړه چې دغه کانفرنس ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کانفرنس بڼه ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي ده په خپله په واضح ډول د یاد کانفرنس د ځنډېدو او د سولې ضد هڅه وه. عمران خان د پاکستان صدراعظم ویلي دي د افغانستان حکومت ته وړاندیز نه کوي ځکه چې هغوی یې بیا لاسوهنه ګڼي. عمران خان ویلي د افغانستان د امن لپاره دعا کوي ځکه د هغه په وینا کله چې افغانستان کې امن وي نو دا به په سیمې او په پاکستان کې په امن تمام شي. عمران خان د دې نه مخکې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د نوي موقت حکومت د جوړولو په اړه وړاندیز کړو چې د افغانستان حکومت پرې سختې نیوکې کړې وي او دغه د هغوی په چارو کې مداخله بللې وه. د پاکستان صدر اعظم د پښتون تحفظ تحریک په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د دغه تحریک غوښتنې سمې دي خو د هغوی لهجه سمه نه ده. عمران خان دغه خبرې په اورګزیو سیمه کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه وویل چې د پښتون تحریک غوښتنې هغه څه دي چې په خپله خانې د لسو کلونو نه غواړي خو د پی ټی ایم لهجه سمه نه ده. عمران خان د پی ټی ایم د مشرانو نه غوښتل چې قبایل دي د پوځ خلاف نه لمسوي. د عمران خان د نیوکو نه وروسته د پی ټی ایم مشرانو په شمول د ټولنیزو رسنیو فعالانو د هغه خبرو ته سخت غبرګون وښو. د تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود امریکا غږ ته وویل چې عمران خان دې د حکومت ضد خپلې ویناګانې رایادې کړي چې هغه به کم ډول لهجه استعمالوله. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان په یوې سیمې بالاکوټ د هندي ځواکونو لخوا د هوایي برید په اړه ویلي دي چې په دغه کې یو پاکستانی پوځي او یا ملکی نه دی وژل شوی. اغلی سوشما سوراج ویلي دي چې هندي عسکرو ته ډیر واضحه هدایت ورکړل شوی وو چې هغوی دې د جیش محمد د ډلې روزن ځایونه په نښه کړي ځکه هغوی په هندي عسکرو د مرګاني برید مسؤلیت منلی و. او دا یې ورته هم ویلي دي چې په حمله کې دې پاکستانی پوځیانو او ملکیانو ته هیڅ ډول ځاني تاوان ونه رسول شي. د پاکستان د پوز ویان د هند بهرنیو چارو د وزیر د بیان نه وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې بالاخره رښتیا په ډاګه شول. د هند په حکومت مخالفو ګوندونو له دې کبله نیوکې کولې چې هغوی په پاکستان کې د برید نه وروسته د وژل شوو ترهګرو په اړه شواهد نه وړاندې کړي خو ادعا یې کوله چې په لسګونو ترهګري وژلې دي. امریکا د استازو د مجلس ته قضایه کمیټې مشر جرالډ ناډلر د جمعې په ورځ په رسمي ډول د عدلیې وزارت نه غوښتي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حقله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر بشپړ تحقیقاتي راپور دې د استازو مجلس ته وسپارل شي. ښاغلي ناډلر ویلي چې د رپورټ خلاصه شوی بڼه ورته د منلو وړ نه ده ځکه چې د هغه په کول دا کار د کانګرس اکثریت غړي نه خبر پرېږدي. په ترکیه کې چارواکو دوه کسان نیولی دي چې شک پرې کېده د عربي متحده اماراتو لپاره جاسوسي کوله. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه دوه کسان چې د عربي متحده اماراتو اوسیدونکي دي د استنبول د لوی سارنوال په ځانګړو تحقیقاتو کې نیول شوي. په رپورټ کې د نیول شوو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او نه هم دا ویل شوي چې دغه کسان څه وخت نیول شوي. په ترکیه کې چارواکي اوس په دې حقله تحقیقات کوي چې آیا دغه دوه کسان خو به د سعودي د خبري الجمال خاشوکجي د قضیې سره تړاو نه لري. په سودان کې مظاهرچیان وایي چې موقتی شورا دې زر تر زره جوړه شي او واک دې د نظامیانو نه ملکي ادارې ته وسپارل شي. د سودان پوځ ویلي چې د هیواد واک به د دوو کلونو دپاره د نظامي شورا سره وي خو زرګونه مظاهرچیانو پرون یو ځلې بیا غږ وکړو چې واک دې هر څومره زر چې امکان ولري د نظامیانو نه موقتی شورا ته وسپارل شي. مظاهرچیانو هم دارنګ ویلي دي تر هغه وخته به مظاهرې کوي چې تر څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. دا و خبرونه د خدای په امان.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی براسو دې رپورت چې د ولسی جرګې د ټاکنو څخه د شپږ میاشتو په تیرو دوله هم د دوغو ټاکنو ورستي نتیجې نه دی اعلان شوی د ټاکنو د څار اداره وایي چې دې کار د نظام مشروعیت ته زیان رسولی په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت لري
سبا د شنبه پورز د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لورځي څخه شپږ میاشتې پوره کیږي خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو چې په دوه دېرش ولایتونو کې د تلې د میاشتې په اتهشتمه او نهشتمه او د کندهار په ولایت کې د لړم د میاشتې په پنځمه وشوي وروسته یې پیلي اعلان شوي نه دي د ټاکنو په پیلو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې دروازې هم بندې پاتې شي د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ دغو کمیسیونونو ته د کمیسیونونو د مخکنیو چارواکو د کړنو څخه پاتې شوي ستونزې هم د سی پهلو د نوی اعلانولو په برخه کې مهمه ګڼي د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غا اشنا راډیو ته ویل چې د روسي پهلو د اعلانولو په برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکو په ځینو برخو کې غیر مسلکي چلند کړی دی خغلی رشید مثال په ډول ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکي کله د ولسی جرګې د کابل ولایت له هغه نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې بریالي اعلان شوی ګوري او کله هم دغه نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې نمونه د ناکام نوماندانو په لیست کې شامل وو
چې دې بدبینانه قضاوت وکړم خو ما مخکې یادونه کړې وه چې دواړه کمیسیونونه لپاره د دغه اوسني وضعیت مدیریتول یو امتحان ده چې دوی په دې کې کامیاب وي خامخا په دې باندې باور زیاتېږي خدای نه خواسته دوی په ناکام پاتې شول نو د ملت په دې باندې اعتبار نه شي کولای نو هیله مند یم چې دوی په خپل کړنو کې د اصلاحات راولي او ملت سره خپل هغه ټول مسایل په مستقیم ډول باندې شریک کړي
د افغانستان دوه ټاکنیزو کمیسیونونو تر اوسه د کوچیانو د حوزې سربیره د اتش ولایتونو د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروسته پیلي اعلان کړی دی خو د کابل په ګډون پینځو نور ولایتونو وروسته پیلي لانی دی اعلان شوی د تلې د میاشتې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت شامل نو په دغه ولایت کې د ټاکنیزو حوزو په سر د جنجال لامل د ولسی جرګې ټاکنې ونه شوې ټاکل شوی د غزنی په ولایت کې به د ولسی جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت ولایتي شوراګانو ټاکنو سره په یو وخت وشي د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پیلو په اعلان کې ځنډ د دې سبب شوی چې د تیرو 15 سلويخ ورځو راهیسي د دغه جرګې د ولسمي دورې غړي خپل کار په ټاکلې نیټه پیل نکړي افغان حکومت وایي د ولسی جرګې د تکنیکال د دغه جرګې په نو وکیلانو پیلي د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید دی وجې دي ستونزه ګڼي
ملي حاکمیت د اساسي قانون په اساس ولسته تعریف شوی ده چې خپل د ورس لخوانه یا د دوی د اساس لخوانه تمثیل کیږي او پارلمان دې د اراده هغه د تمثیل مظهر ده نو چې هغه تمل نه ده خصوصا په دغه وضعیت کې چې د سولې او د مذاکراتو خبرې هم روانې دي دلته د ولس غږ تقریبا کاملا خاموشه او ساکته ده او دا خپله یو جدي ستونزه ده
خو د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي د کومې ورځې چې په دغو کمیسیونونو کې کار پیل کړی د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروسته پیلو د اعلانولو لپاره مټې رانغښتي دي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی ته ستونزې په میراث رسېدلې وي او پر وروستیو پیلو یې کار هم ډېر ناوخته پیل کړی دی
ما در دقه 90 آمدیم در دقه 90 کار از ما نبود از دیګرا بوده
خغلی الیسی ویل موږ په نویو مدقیقه کې رالو په نویو مدقیقه کې کار زموږ نه و د نورو د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون دغه چارواکي ویل چې پر ټاکنو اتل زره شکایتونه سب شیو چې دغه پر وینا په داسې حالت کې د کمیسیونو په چارواکو انتقاد به لا وی سره بین سپیوي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون منشي ویل چې تر ټاکنو دوه نه و د کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو روسي په لې اعلان شي هغه ویل چې د تیر شنبه ورځې د کابل ولایت پر روسي په لو هم کار پیل شوی خو هغه دا ونه ویل چې د کابل ولایت روسي په لې به څه وخت اعلان شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي
قدر من اوریدونکو زموږ همکار سمیع الله جلالزی په همدې موضوع یعنی د ټاکنو د پایلو د جندې دو په اړه د ټاکنو د چارو له کارپو شاغلی ولی الله شاهین سره مرکه کړي
ولی ولا شاین صاحب لتاسو ډیره مننه کوم کور مودان موږ تاسو په جریان کې چې شاوخوا څلور پنځه میاشتې مخکې پارلماني انتخابات وشول په افغانستان کې اما بشپړ نتایج تر اوسه اعلان نه دي پر انتخاباتو د څار یو شمېر سازمانونه همدارنګ د افغانستان خلک اوسیدونکي د نتایجو په ځنډیدو خوابه دي دوی وایي چې نتایج باید ژر اعلان شي ستاسو په نظر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډیدو لوی او عمده علت څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم کوم انتخابات په افغانستان کې تر سره شول دي پارلماني انتخابات
دا په حقیقت کې ډیره بدرنګ ډرامه وه. د ټولو حکومتي چارواکي د کمیسیون د انتخاباتي کمیسیون غړي په دغه بده ډرامه کې په دې بدرنګ ډرامه کې لوبغاړي وو او دغه یوه ملي پروسه یې تقریبا د افتضاح حالت یې وه. حکومت باندې چې کله لار ورکه شوه د اعتراضونو لارې ډېره اوږده شوه. حکومت دا وکړل چې د شکایاتو او د انتخابات د کمیسیون د دواړو کمیسیونو اعضای مغنور خروج اعلان کړل او څارنوالیو ته یې ځینې خلک معرفي کړل. معنا دا چې دوی هغه ورسپارل شوې دنده په درسته طریقه باندې ترسره ونه رسوله. نو کله چې دا خلک د یو جرم په اساس باندې یا څارنوالیو ته معرفي کېږي یا د وظیفو نه ګوښه کېږي یا مغنور خروج اعلانېږي، نو تاسو ووایئ چې دغه کار چې دوی کړی دا کوم مشروعیت لري. مثلا دویمه مسله د انتخاباتو کې د پراخه درغلیو، په دې انتخاباتو کې تقریبا د 500 نه ډیره زیاته په دونو مواردو کې په 50% پورې هم درغلی شوي دي. اوس چې حکومت غواړي دغه نتایج اعلان کړي، یا ځینې خلک غواړي چې دا نتایج دې زر اعلان شي، زه فکر کوم که دا اعلان شي او یا هم اعلان نه شي، نه آینده پارلمان مشروعیت لري، نه دغه انتخاباتو مشروعیت درلوده. موږ خپله د دې انتخاباتو ګډونوال وو او په سترګو باندې لیدلي چې جریان څنګه وو. د خلکو یوې مجموعې کړۍ دغه ملي پروسه د افتضاح حالت ته یووړه او ډېره یوه شرمونکې ډرامه یې د دې نه جوړه کړه. بناً که چېرته حکومت بیا هم وغواړي چې په همدغه د درغلیو نه ډکو انتخاباتو باندې بیا هم خلک پارلمان ته ولیږي، زه فکر کوم چې دا د حکومت هم ملي پروسو هغه حرمت کې نه ساتي. بناً د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره نه دغه انتخابات د منلو وړ دي، نه هغه آینده پارلمان چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې بل منځ ته راځي، نه هغه پارلمان د ملي لپاره د منلو وړ دي.
شاین صاحب، تاسو ویل چې د انتخاباتو په ځندېدو همدارنګه بدرنګ انتخابات مو یاد کړل چې حکومت هم مقصر دی. د حکومت ترڅنګ نور تاسو کوم عوامل بولئ چې انتخابات له عمله وځندېدل؟ انتخاباتو کې تاسو په وینا تقلب او درغلي وشولې، نور عوامل څه دي؟
په مجموع کې دلته په افغانستان کې د اتلسو کالو په جریان کې ځینې حلقې دغه څه جوړې شوې چې هغه د امریکایانو په پیسو باندې د حد نه زیات وپړسېدل، او دا خلک د حکومت په رګونو کې هم داخل دي. د حکومت په چوکاټ کې دغه فساد چې روان دی، د حکومت په رګونو کې چې د فساد ملریز غلي، د دغه فساد په نتیجه کې هغه خلک وتوانېدل چې د انتخاباتو د کمیسیون نه د دوکانداری یو دوکانداری جوړه کړي او هغلته د هر ولایت هغه خپل قیمت معلوم و چې په فلاني ولایت کې د کامیابۍ قیمت دغه دی. هغلته رایه او هغلته صاف رایه اصلا مطرح نه دی. هر چا چې په کومه کچه باندې پیسې وړاندې کولی شوی په هماغه کچه باندې په د انتخابات د کمیسیون نه امتیاز اخستو. د انتخاباتو کمیسیون او دغه ټول کمیشنران یې دا په دې لوبه کې ښکېل وو. د هغې خلکو غږې کلیپونه شته دي، د خلکو هغه معاملې چې ثبت شوي دي تر څو چې بیا دا خلک د دوی سره غلطي ونه کړي، هغه ټول اسناد او شواهد موجود دي.
شاین صاحب مننه غواړم. یو بل پوښتنه مطرح کړم، ما ډیر لاند جواب راکړي ډیر ثانی. موږ تاسو د جمهوری ریاست انتخابات هم په مخ کې لرو، فکر کوي چې په اوسنیو ظرفیتونو د اداراتو خصوصا د انتخاباتي اداراتو په اوسنیو غړو سره کولای شو چې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره کړو؟
ابداً زه فکر نه کوم چې په دې ظرفیت سره موږ د ریاست جمهوری انتخابات ترسره کړو. او بله تدونه هم مهمه خبر دا ده چې زموږ اولویت انتخابات نه دي، زموږ اولویت سوله ده. موږ غوښتنه د افغانستان د حکومت نه ده چې د انتخاباتو د خبره نه دي یو ځل کښې شي. موږ ته د اول دغه د سولې چې کومه پروسه ده د کامیابۍ حد ته ورسوي. موږ نه انتخاباتو ته ځو او نه په دې ظرفیتو باندې انتخابات کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی د افریقا د لوی صحرا یو سلو دروش پیته تنه مهاجر چې په لیبیا کې توقف سیوی و او په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه په جنگ کې لراګر هیواد څخه نایجر ته په الوتکه کې استول سیوی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتره څخه دا رپورت را لېږلې دی.
الوتکه پرون د جمعې په ورځ د نایجر په پایتخت نیامی کې کیناستله. په پایتخت رابلس کې دو هفته پخوا جنگ زور اخیسته و. د دغه جنگ د پیل کېدو نه راپه دیخوا دا لومړی ځل دی چې دا رنګ الوتنه له لیبیا نه بهر کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په الوتکه کې سپاره مهاجرین د جنگ څیرمه جفو ته په نږدې مرکزونو کې بندیان وو. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس وایي د ده ادارې وکولی شلو په تیرو دو هفتو کې د څه باندې 300 نورو مهاجرو سره دوی خوشی کړل. دی وایي دغه مهاجر د اریتریا، مالی، نایجیریا، سوډان او سومالی په شان له هیوادونو نه د تعقیب او تاوتریخوالي له ویرې نه تښتېدلی دي. بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees could be very, very close to a situation of life and death. That's why it's very important that we are able to secure the release of all those who are in these detention facilities and then try to make sure that they are moved.
په داس حال کې چې جنگ دغه مرکزونه ته ورنږدې کېږي اندېښنه د دغه مهاجرو ده چې کېدای شي د ژوند د امر حالات ډېر نږدې وي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دوه هفتې پخوا د جنگ د پیل کېدو نه راپه دېخوا څه باندې 200 تنه وژل شوي دي کله چې د نړیوال جنرال په قومندې سره عسکرو د ترابلس د نیولو اقدام وکړ. په هغه مهاجرو کې چې د جمعې په ورځ په الوتکه کې نیجیر ته واستول شلو په لسګونو ښځې او ماشومان هم پکې وو. یو این ایچ سی آر وای په عاجله توګه له دولتونو نه غواړي چې دوی به دغه مهاجر او نور چې په تیرو الوتنو کې ورغلي دي د بیا میشته کېدو لپاره ومني. یو این ایچ سی آر د 2018 کال د نومبر د میاشتې راپه دېخوا وکولی شو چې له لیبیا نه نیجر ته تقریبا 2800 مهاجر انتقال کړي. تر اوسه پورې د دوی د نیمایي لپاره د بیا میشت کېدو ځایونه پیدا شوي دي. باقی په نیامی کې نه پاتې دي. داسې یو هیواد ته انتظار وباسي چې دوی ته ځای ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکونو کې د روسیې د مداخله په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د رپورت تر خبرېدو وروسته اوس د جمهوری رئیس ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي په برخه کې نوې پوښتنې پیدا شوي دي. دیموکراتان په دې اړه د ډیرو معلوماتو غوښتنه کوي.
له 22 میاشتو وروسته د امریکا خلکو او کانګرس د پنځشنبه په ورځ د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون راپور ترلاسه کړ. راپور د ډونالد ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش شواهد پیدا نه کړل، خو مولر او د هغه ټیم په دې اړه قضاوت و نه کړ چې جمهور رئیس د عدالت د مخنیوي هڅه کړې کنه. خو اوس دیموکراتان په راپور کې د خند د موضوع په ارتباط د نویو نخو د راڅرګندېدو په اړه کانګرس کې د ډیرو څیړنو غوښتنه کوي. جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوشاله معلومېده. زه نن خوشاله یم. وویل شول چې هیڅ ډول سازش نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې. هیڅ کله نه وو او هیڅ کله به نه وي. خو راپور د عدالت د مخنیوي په اړه یو شمیر پوښتنو ته بل ډول تصویر ورکوي. متعدد نښې ښکاره کوي چې جمهور رئیس په تحقیقاتو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د اسوسییټډ پریس څخه چارټ دی وی چې په یو مورید کې جمهور رئیس ټرمپ د سپینې ماڼۍ مشاور ډان مګین ته امر وکړ چې رابرټ مولر له دندې اخراج کړي.
Now McGahn rebuffed this effort, but it shows how the president at, and the report quotes him, saw the probe.
اوس مګین دا حاضرت کړی دی اما دا ښکاره کوي چې جمهور رئیس او رپورت څنګه د هغه نقل قول خسته هغه تحقیقات د جمهور رئیس په توګه د خپل دندې د ختمېدو امکان ګڼلې وو او ځینې وختونه واکم له تهدید سره مخ کاوه. راپور په 2014 کال کې د ترامپ د کمپاین د همکارانو او روسیې ترمنځ د متعددو اړیکو خبر ورکوي او په پای کې ویل کیږي چې د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش په اړه شواهد نه وو. خو مولر په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې جمهور رئیس د عدالت په وړاندې د خند رامنځته کېدو هڅه کړې. په راپور کې نه دی ویل شوی چې ترامپ کوم جرم کړی خو په عین وخت کې مبارک کړی هم نه دی. بلاخره د امریکا لوی ترنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې شواهد د راتلونکو قانوني اقداماتو حکم نه کوي.
Apart from whether the acts were obstructive, this evidence
جلال دي چې آیا د جمهور رئیس اقدامات داسې و چې د عدالت مخنیوي وکنه، هغه تورونه د هغه برخلاف و چې ګواکې د تحقیقاتو مخنیوي او کوم ناوړه نیت درلود. د کانګرس د اساسو د مجلس د قضایي کمیټې د مشر جرال ندلر په ګډون دیموکراتان د راپور په موندنه چې احتمالا جمهور رئیس عدالت د تطبیق مخه نه دی نیولې خوښ نه دی او د نورو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون واضح کړه چې هغه مبران نه دی او دا اوس د کانګرس مسؤلیت دی چې پر جمهور رئیس فشار راوړي څو د خپلو اقداماتو ځواب ووایي. کانګرس باید له هر ډول سانسور پرته بشپړ راپور او نور هغه مهم شواهد چې مولر موندلي ترلاسه کړي. خو یو شمېر شنونکي وایي چې د خند رامنځته کېدو په اړه پوښتنې کیدای شي د سپینې ماڼۍ لپاره یو دوامداره سرخوږی وي. له لوی ترنوال ویلیام بارتس څخه غوښتل شوی چې راتلونکي میاشت په کانګرس کې شهادت ورکړي او دیموکراتانو همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د ځانګړي تحقیقات کمیسیون له مشر رابرټ مولر څخه د جزئیاتو د اورېدو غوښتنه کړې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل په هدف ټول پښتنه کیږي. دا ټول پښتنه تر 2013 میلادي کال پورې د اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د پاتې کېدو او د پوز د قدرت د زیاتېدو په هدف کیږي. د مصر پارلمان د سه شنبه په ورځ د قانون د تعدیل سره موافقه وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
مصر په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه یو درې ورځنی سروې پیل کوي چې له دې سره به د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی وکولی شي چې تر 2013 کال پورې په واک کې پاتې شي او کنه. دغه سروې د شنبې په ورځ پیلېږي. دا پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د مصر پارلمان د سه شنبې په ورځ د قانون د تعدیل پر سر موافقه وکړه چې له مخې یې د دې هیواد د پاوز رول پیاوړی کوي او د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې غزيږي. اوس په مصر کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې دغه تعدیل په مصر کې د ازادیو د لمنځه وړلو سبب شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د لومړني منتخب ولسمشر محمد مرسي د پوځي کودتا په کولو سره واک په لاس کې ونیو، چې وروسته بیا السیسی د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه اوس د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي چې په 2022 کال کې پای ته رسیږي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په داسې حال کې کیږي چې د پارلمان اکثریت د السیسی پلویان دي او دغه تعدیل په پراخه توګه د وکیلانو لخوا تصویب شو. له دې سره به د ولسمشرۍ موده د څلورو کالو څخه تر شپږو کالو پورې وغځیږي. د مصر د پارلمان غړی راشد شکری وایي،
موږ په سیاسي رهبری بشپړ باور لرو. د هغې لاسته راوړنو ته په کتو چې د ثبات، امنیت او خوندیتوب برخه کې ترلاسه کړي دي، موږ د اساسي قانون تعدیل تصویب کړ.
خود مصر د حکومت مخالف مشران وایي چې دغه تعدیل د السیسی دیکتاتوري ته قانوني بنا ورکوي او پرای ورکوونکو غږ کوي چې دغه تعدیل دې رد کړي. محمد حبیب د مصر د الکرامه د ګوند غړی وایي،
مونږ پر مصریانو باندې غږ کوو چې له خپل اساسي قانون څخه د سرغړونې په تور د خپل اساسي قانون په وړاندې د سخت دریځۍ مخه ونیسي. مونږ پر دوی غږ کوو چې د ډار او ویرې څخه نوروزی او د تعدیل ته نه وایي.
خو مصری رای ورکون کې په دې موضوع کې ویشل شوې دي. مصری وګړی سید عبدالفتاح احمد وای
زباولرم چې په اساسي قانون کې اوسنی تعدیل د لاستراوډونو بشپړولو لپاره اړین او مهم دی، ځکه اساسي قانون قران کریم نه دی. اساسي قانون د هیواد وضعیت ته په کتو تعدیل کېدای شي.
یو شمیر نور مصریان بیا مخالف نظر لري. آل امیر وای
زه د اساسي قانون تعدیل په کلکه غندم، ځکه چې دوی نظامی او ځواکمن واک پیاوړی کوي. دا غیر معمولی دی او د مدني نړۍ سره په مغایرت کې دی. یا 15 کلونو لپاره واک په اختیار کې لري او د بلې دورې لپاره مخکې تر مخکې ټاکل شوی وي.
د مصر ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د السیسی د مشرتابه ستاینه وکړه. دغه پخوانی جنرال په سیمه کې نفوذ لري او اوس د افریقا د اتحادیې د رسمي مراسمو مشري پر غاړه لري. خو کارپوهان وایي یو رهبر ته دومره واک ورکول د ازادۍ لپاره خطرناک وي. حسن نفا د سیاسي علومو پروفیسور وایي
په اساسي قانون کې د دیکتاتوري قانوني کول به د سیاسي سیستم لپاره خطرناک وي. کله چې د بیان د ازادۍ ټولې دروازې وتړل شي او یوازې یو سړی یو غږ وي د ټولو مسلو په اړه پریکړه وکړي، دا به نور افراطیت او مایوسیت ته لاره هواره کړي.
السیسی د هغه واکمن ولسمشرانو په لیکو کې شاملېږي چې غواړي خپل واک پراخ کړي، لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان. قالیارانان رسانه د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په لسکونو زره احتجاج کوونکي د پنج شنبه په ورځ د سودان د پایتخت خرطوم لارو کوڅو ته راوتلي و چې غوښتل یې حاکمه نظامي شورا د ډیر ژر قدرت ملکي حکومت ته وسپاري. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا کوکولي په دې باره کې دا رپورټ لیږلی دی.
دغه احتجاج په داسې وخت کې پیل شو چې د هیواد نوو واکمنانو د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر دورونه د اداري فساد په تور بندیان کړي دي. د انجینرانو او حقوق پوهانو لپاره د سودان اتحادیې په ګډون ډېرې مسلکي اتحادیو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله چې د سودان د نظامي مرکز مخ ته د ناستې اعتصاب یې کړی و. ډاکټر شیراز هاشم وای
احنا شايفين انه اسقاط النظام اللي حصل ده بصوره شكليه، يعني لانه لسه رموز النظام ما اتمسكت، الدماء بتاعت الشهداء يعني كانها ضايعه، لانه ما حصل قصاص من الناس اللي قتلوهم، في
كميه
من
المعتقلين. ما موږ په نوم د رژیم سقوط ولې د زکه د پخوانی رژیم غړي لا تر وسه نه دی بندیان شوی. که داسې ونه شي زموږ د شهیدانو ونی به اباستو شوی وي، ځکه نو هغو کسان ته سزا نه ده ورکړل شوې چې دغه کسان شهیدان کړي وو. ګڼ شمېر کسان لا تر وسه بندیان دي او موږ ملکي حکومت غواړو. لا تر وسه ورباندې موافقه نه ده شوې. موږ کوشش کوو د ملي کانګرس حاکم ګوند له استماره حکومت آزاد کړو. د طب دروش کلن محصل اسماعیل محمد ټول شپه د ناستې په اعتصاب کې تیره کړې وه چې دغه احتجاج ته دوام ورکړي. اسماعیل محمد خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
حزب الناس الفاسدين والدم الدفق والناس المغلوبه انها ما المفروض ما يموتوا ساي، لازم يكون في محاسبه قد الدماسه.
موږ ته په کار ده چې د هغو فاسدو خلکو سره حساب کتاب وکړو چې د خلکو وینې زبېښلې دي. دغه کسان چې وژل شوي دي د دوی وژل کېدل باید عبث وړاند نشي. وژل د هېڅ دپاره نه دي. د سودان پوځ د څلورو میاشتو د لارو کوڅو احتجاجونو نه وروسته چې د البشیر په خلاف شوي وو تېره هفته یې له قدرت نه ایسته کړو چې جنجال کورني جنګ او اداري فساد کمزوری کړی وو او دیش کاله حکومت کړي وو. د دارفور په لویدیځه سیمه کې د قاتلونو لپاره د بین المللي جنایي محکمې کمیټه د عام قتل او د بشریت په خلاف جنایت لپاره د البشیر غوښتنه هم کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.